طالبان 3 سالگی حاکمیتشان را بر افغانستان با رژه نظامی در بگرام تجلیل کردند. د طالبانو د واکمنۍ په 3 کلونو کې د تیر جمهوری نظام پوځیانو ته څه پېښ شول؟ ملګری ملتونه وایي د 3 کلونو په تیریدو افغانو میرمنو او نجونو لپاره وحشت پای ته نه دی رسیدلی. د امریکا غږ د یوه موضوع او څو زاویې خپرونه پر افغانستان د طالبانو په 3 کال واکمنۍ باندې متمرکزه ده. سلامونه او ښه چارې. د امریکا غږ د یوه موضوع او څو زاویې اونیزې خپرونه ته ښه راغلاست. زه برېښنا مرخیله یم. په دې خپرونه کې پر افغانستان د طالبانو 3 کلنې واکمنۍ باندې نظر اچوو. د طالبانو حکومت د چهارشنبه په ورځ د بګرام په هوایي اډه کې خپله 3 کلنه واکمني د پوځي رسمو گذشت په ترڅ کې ولمانځله. پر افغانستان د طالبانو د 3 کلنې واکمنۍ د پوره کېدو سره هممهاله د دغه هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې مشرې الیسن داویدیان ویلي چې د افغانو میرمنو او نجونو لپاره وحشت پای ته نه دی رسیدلی.
د طالبانو حکومت په بګرام هوایی اډه کې چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو د شتون پر مهال تر ټولو لوی پوځي اډه وه. 3 کال بیا د پخوانی جمهوری رژیم د نسکوریدو او پر دغه هیواد د خپلې واکمنۍ 3مه کلیزه د پوځي رسمي گذشت په ترڅ کې چې د طالبانو لوړپوړو چارواکو پکې ګډون کړی و ولمانځله او د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون دغه مراسم په ژوندۍ بڼه خپاره کړل.
د دې ورځې یادونه لدی عمل هم مهمه ده چې راتلونکي نسلونه ترې د ازادۍ، استقلال او خپلواکۍ درسونه زده کړي. دا ورځ نه یوازې چې په افغانستان کې د اشغال د خاتمې او د اسلامي امارت د فتح ورځ ده، ورسره په هیواد کې د 50 کلنې جګړې او ناورین د پای ورځ ده.
پر افغانستان باندې طالبانو 3 کلنې واکمنۍ د پوره کېدو سره هممهاله د دغه هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې مشري ویلي چې په دغه موده کې د ښځو او نجونو په اړه بې شماره حکومتونه لارښودنې او بیانونه خپاره شوي چې وایي د ښځو او نجونو اساسي حقونه سلب شوي او د هغوی استقلالیت له منځه تللی دی.
تر نن ورځې پورې په افغانستان کې له سیاسي پلوه د رهبرۍ په کچه هیڅ یوه میرمن هم نشته چې په ملي یا ولایتي کچه نفوذ ولري. هغه میرمنې چې د طالبانو په تشکیلاتو کې ګډون لري، د هغوی رول په ځانګړي ډول په نورو ښځو باندې د طالبانو د توپیري احکامو څارنه ده.
طالبان خپل دغه واکمنۍ په داسې حال کې لمانځي چې لمانځنې ته یې یوازې په خپله طالبان مشران ناستو، هیڅ بهرني میلمانه او هیڅ ډول نور سیاسي او ټولنیز مشران نه تر سترګو کېدل.
طالبان د نفع او انحصار د قدرت په سیاست باندې عقیده لري او همدای لته چې په افغانستان کې د نفع او انحصار د قدرت سیاست په خام نتیجه نه ورکړي او وسیم نتیجه نه ورکړي، نو همدای لته چې په داخل د افغانستان کې د بیان په ازادۍ باندې، په سیاسي فعالیتونو باندې ټول باندې بندیز لګول شوی دی او طبیعي خبره ده چې په ملک کې چې اساسي قانون نه وي نو هلته بیا خودسری وي.
د طالبانو حکومت د کابل سربیره د ولایتونو په مرکزونو کې هم د دغه ورځې د لمانځنې لپاره د غونډې بندوبست کړی و او په ښارونو او واټونو کې د طالبانو د حکومت بیرغونه او د دغه ډلې شعارونه ځړولي وو.
بلان دی ازادۍ د لمانځلو لپاره د خوشاله لپاره دلته دی لمانځلو لپاره دلته راغلی هم چې دغه ورځ خوشاله ولمانځو، ځکه دا هغه ورځ ده چې زموږ شهدا و ټولو ارمانونه په دغه ورځ پوره شوي دي او استقلال او ازادي مو لاسته کړی ده، امن او امنیت مو لاسته کړی ده.
طالبان پر افغانستان باندې د خپل واکمنۍ 3مه کلیزه په داسې حال کې لمانځي چې د یوې خوا دا حکومت د هیڅ کوم هیواد یا نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او د بلې خوا په دغه هیواد کې اقتصادي ستونزې، بیکاري او لوږې د 3 کلونو په پرتله خورا زیاتې شوې دي او د مطبوعاتو، بیان او د اقلیتونو او مذهبي ازادیو تر څنګ د تعلیم او کار په شان نور بشري حقونه هم تر پښو لاندې شوي دي.
در طول 3 سال گذشته جبهات و گروه های متعدد به هدف استادگی در برابر طالبان اعلام موجودیت کردند. با وجود آن که حملات چریکی برخی این گروه ها در گزارش های جهانی نیز درج شده است، ولی هیچ یک از این گروه ها تا کنون قادر به تصرف اراضی در افغانستان نشده است. برخی از تحلیلگران اختلاف نظر در داخل کشور و نبود حمایت جهانی را دلیل عمده فعالیت نامحسوس این گروه ها تلقی می کنند.
آگست سال 2024 با 30 سال برگشت طالبان به قدرت در افغانستان مصادف است. در جریان 3 سال گذشته اعمال پالیسی های فشار از جانب طالبان کشور را در مسیر یک آینده نامعلوم قرار داده که ادامه این وضعیت منجر به ظهور گروه های متعدد سیاسی نظامی ضد طالبان شده است.
There are 3 main groups.
3 گروه عمده مقاومت علیه طالبان وجود دارد. گروهی که مردم با آن آشنایی بیشتر دارند جبهه مقاومت ملی است و 2 گروه دیگر جبهه متحد افغانستان و جبهه آزادی افغانستان است.
این جبهات که بیشتر متشکل از چهره های سابق سیاسی و نظامی افغانستانند، از زمان اعلام موجودیت تا کنون با نشر پیام‌ها و تصاویر ویدیویی در صفحات اجتماعی خود مسئولیت 10 حمله علیه طالبان در نقاط مختلف افغانستان به شمول کابل را ادعا کرده اند. طالبان مقاومت‌های مسلحانه در برابر خود را کم اهمیت جلوه داده و تاکید دارند که صلح و ثبات در سراسر کشور حاکم است. در گزارش اخیر منشی عمومی ملل متحد پیرامون وضعیت در افغانستان که در اواسط ماه جون امسال نشر شد، به برخی از حملات جبهه آزادی افغانستان و جبهه مقاومت ملی اشاره شده است. ولی گزارش می‌افزاید که مخالفین مسلح آزمون قابل ملاحظه را در برابر تسلط طالبان بر قلمرو کشور ایجاد نکرده اند. با باور تحلیلگران، نبود حمایت بین المللی دلیل عمده این امر می باشد.
در حال حاضر تهدید این جبهات علیه طالبان قابل ملاحظه نیست. این گروه ها در حالت نوپا هستند. آنان حمایت قابل ملاحظه خارجی ندارند. پالیسی رسمی ایالات متحده این است که از مقاومت مسلحانه علیه طالبان حمایت نمی کند.
این تحلیلگر امریکایی می افزاید که بیشتر کشورهای جهان در تعامل با جبهات ضد طالبان در مطابقت با پالیسی واشنگتن عمل خواهند کرد. در عین حال برخی دیگر به تعدد جبهات ضد طالبان نیز اشاره می کنند که به باور آنان منجر به نبود وحدت نظر میان مردم شده که در نتیجه حمایت کافی داخلی نیز ندارند.
اختلاف نظر در مورد اینکه چگونه علیه طالبان رسیدگی شود نیز وجود دارد. با وجود برخی تلاش هایی که از جانب جبهه مقاومت ملی یا جبهه آزادی افغانستان صورت گرفت و کنفرانس های در ویانا یا اخیراً در آلمان تدویر یافت و برخی از رهبرانشان خواستار مقاومت مسلحانه شدند، ولی از این خواست در داخل افغانستان استقبال مثبت صورت نگرفت، زیرا بسیاری از مردم مقاومت مسلحانه را یگانه راه به خاطر تأمین حقوق خود نمی دانند.
بسیاری اجرار می دهند که افزایش تعداد جبهات و گروه های ضد طالبان احتمال جنگ داخلی را نیز به وجود می آورد. در حال حاضر تنها گروهی که برای طالبان یک آزمون تلقی می شود شاخه خراسان گروه داعش است. و تحلیلگران می گویند که برای موفقیت جبهات مثل مقاومت ملی یا آزادی افغانستان کسب حمایت سیاسی و نظامی جامعه جهانی حیاتی می باشد. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
اوز هم دست یو کس در پیژنو چه در افغانستان پا جمهوری نظام که در افغان ملی دفاعی پوز یه مهم غره و نقیب همت چه وکاله در افغانستان در هوای قواه و پلیکو که دنده ترسره کرده، اوز دلتا در متحده ایالتونو فا مریلند ایالت که در موترونو در ترمین ورکشاپ لری.
نقیب همت چې 22 کاله عمر لري په افغانستان کې د جمهوریت نظام تر رنګې دو پوري د هوایي ځواکونو مهم غړی وو، خو اوس دلته د متحده ایالاتونو په مریلند ایالت کې د موټرونو د ترمیم ورکشاپ لري. همت وای کله چې امریکا ته راغی او د یو شمیر افغانانو سخت ژوند ولید، نو پریکړه وکړه چې باید داسې یو کار وکړي څو عاید ښه او جنجال کم وي.
خو خا ما دا کار کړی و، لیکن دلته چې راغلم هغه د کمپیوټری سیستم سره مونږ پوه نه وو. یو څه وخت مې کورسونه ترکیب کړل، هغې نه وروسته زه او دغه شکولا ملګری مې چې ده په دواړو مو دغه کاروبار شروع کړ.
صحیح خبر کپی کش
همت وی په ورکشاپ کې شاو خوشپک کسان ورته کار کوي او ډیری مشتریان هم افغانان دي. وای هر څوک یو څه وخواري وکړي نو کولی شي ځان ته کاروبار جوړ کړي.
زه خو هر فلګری ته وایم چې راشه اول کار زکه لغیر وروسته خپل بزنس شروع کړي. هغه پیسې چې په بزنس کې په خپل شخصي کاروبار کې ده په وظیفو کې نشته، نو وظیفې ته معلومه دي ټول لکان سرت کوي. نو هغه چا چې خپل بزنس خلاص کړی دی مسلکی وي هغه ژوند ښه دی د نورو په نسبت.
همت په افغانستان کې له پاو سره تر کار مخکې د موټرونو د ترمیم په ورکشاپ کې کار کړی دی. عاشق الله چې په افغانستان کې د همت همکار وو وایي تر خواري وروسته خپل کار په پخو درولی.
مونږ دا دولته ډیر کور وکړو، ټریلینګ مو وکړو، هغې نه بعد مو د لیسنس رخستلو. نو اوس الحمدلله مونږ خپل بزنس لرو، خپل ورکشاپ لرو.
خو نقیب همت له اوس څخه پوره درې کاله مخکې د افغانستان په سختو جګړو بوخت و. همت د افغانستان د جمهوري نظام د پوځ د هوایي ځواکونو مهم غړی و چې په دوو ولایتونو فاریاب او بدخشان کې د هوایي قواو د قمندان په توګه وظیفه اجرا کړې. نوموړی وایي د نظام رنګېدل یې هیڅ وخت نه هیریږي.
نو ما په ټول عمر کې درې ځلې ژړل دي. یو ځل چې ورور مې شهید شول ما ډېر سخت وژړل، دویم ځل چې سکوت وشول ما سخت وژړل، او دریم ځل پو شهید ګلمن باندې مورل چې ډیر مبارک صاحب. سخت وا به کی سخت وا ده تر یو کال پورې سټریس او ډیپریشن موږ سره ملګری او په دې نه پیډو چې موږ چیرته یو څه کوو. هر هفته هفته اوس په حال نورمال حالت کې ډیره سخت وا دي موږ لپاره.
همت وی له پاوزه او ملګرو څخه جلا کېدل ورته ډیر سخت وو.
بس ټول د سیو لکه جسدونه هیڅ لارګو دار رو کوچی دا تحال څخه چې مونږ هغه خلکو چې په هیواد کې چیرته بدبختی وو، چیرته جنگ وو، چیرته مشکلات وو، مونږ به اول ځان هغه ته رسولو. نو وروسته په مونږ باندې داسې یو حالات راغلو چې مونږ ټول ملګري تیت پاراک شول، هیڅ یو داس په دې نه پوهېدو چې مونږ څه کوو څه نه کوو.
همت د افغانستان د جمهوری نظام د سقوط عوامل لوی بولی، خو په پاوت کې سلیقایي او منطقوي چلند د پاوز کمزوري کېدو او سقوط هم د دلایل بولی.
خو دغه مشمانم پیږي چې په اردو کې څه خبر روانه. لاندې مثال به درکوم چې زموږ به یو ارکان حرب په کلونه کلونه اکیډمي به ویلی و، درسونه به ویلی و، او خارج ته راغلی بو ارکان حرب به ویلی و. باوجود چې د بخوازې فایجر کوله هغه به په کور کې نه ول او د دې په واسه به یو جهادي کمانډان راوستو چې هغه به په خپل نام نه پیډو.
همت د نړۍ له هیوادونو غواړي چې د پخواني پوځیانو د مشکلاتو په هواري کې مرسته وکړي. د افغان پوځ دغه غړی وایي که حالت خشي چمتو دی چې بیرته افغانستان ته ستون شي. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
منع تحصیل دختران در پوهنتونها توسط حکومت طالبان نه تنها بخش کثیری از نفوس اناس افغانستان را از دسترسی به معارف باز داشته است، بلکه باعث شده تا استادان زن پوهنتونها نیز از وظایفشان برکنار شوند. طالبان به این زنان وعده پرداخت معاششان را کرده بودند، ولی استادان زن حال می گویند که معاش آنها به 5000 افغانی در ماه کاهش یافته و تا ماها پرداخت نمی شود.
استادان زن دانشگاه ها در افغانستان از زمان به قدرت رسیدن حکومت طالبان اکنون 3 سال است که دیگر قادر به تدریس نیستند و با تاثیرات منفی روانی این تصمیم حکومت طالبان و مشکلات ناشی اقتصادی از آن درگیرند. گروهی از این استادان در یک نامه سرگشاده به جامعه جهانی از تصمیم طالبان و کاهش معاش‌های خود به 50,000 افغانی در ماه و باقی ماندن در خانه با آینده نامعلوم شکایت کرده و با استناد به آیات قرآن کریم و احادیث این تصمیم حکومت طالبان را نکوهش کرده و آن را نادرست می‌خوانند.
در کجای اسلام گفته شده است که زن حق تدریس را ندارد؟ زن استاد دانشگاه بوده نمیتواند. در اسلام حق آموزش و تدریس زن منع نشده است. تمام دستورات حکومت طالبان علیه زنان منبع شرعی ندارد و آنها باید این را درک کنند که یک نظام بدون کار و شمولیت زن نمیتواند موفق گردد.
افغانستان یکی از کشورهایی است که دارای بالاترین رقم زنان است که تنها نان‌آور خانواده‌های خود هستند. این تصمیم طالبان به ممنوع‌سازی کار زنان به شمول استادان زن صدمه بزرگی را به این زنان وارد آورده که حال نمی‌دانند چگونه خود و کودکان خود را تمویل کنند.
ما استادان در شرایط نهایت سخت اقتصادی قرار داریم و در افغانستان هیچ مرجعی نیست که به ما رسیدگی کند. ما نه اجازه ملاقات با رئیس دانشگاه را داریم و نه اجازه ملاقات با وزیر و معین‌های وزارت تحصیلات عالی را. من تنها نانآور یک خانواده 6 نفر هستم. آنها معاش ما را 5000 افغانی ساختند. من با 5000 افغانی چطور مشکلات خود را حل کنم؟ حکومت طالبان باید مشکلات زنان را حل کنند. ما با انتخاب خود در خانه ننشستیم. آنها ما را از کار منع کردند.
در طول بیش از 2 دهه دوره دموکراسی در افغانستان، دسترسی زنان و برنامه‌های آموزشی مختلف در داخل و خارج از افغانستان باعث ارتقای ظرفیت استادان زن در افغانستان شد. ولی با روی کار آمدن طالبان، کار استادان زن در دانشگاه‌ها کاملا خاتمه یافت.
در حدود 750 پروفسور زن در تنها در دانشگاه کابل قبلا وجود داشت و تا کدام برنامه خاص اینا از افغانستان بیرون نشدن. این محدود از استادا تانستن توسط برنامه هایی که باعث یک اسکالر در جهان شناخته شده بودن کشیده شدن و بعضی کشورهای کمک کردن. ولی من گفتم میتونم که تقریبا 50% استادای زن از افغانستان بیرون شدن و باقی در داخل افغانستان هستن که متاسفانه امو عیسیت معنوی که جامعه افغانستان برای پروفسورهای زن قائل بود امروز او عیسیت برشان باقی نمانده و طالبا برخورده نمی کنه که عیسیت از اونا در جامعه حفظ شد. با تعیین کردن 5000 افغانی معاش او را استادای پروفسورهای زن پانتون کابل و سایر پانتون های افغانستان مورد توهین و تحقیر طالبا قرار می گیرند و تا اجازه داخل شدن به دانشگاه کابل هم ندارد.
برخی از این استادان در صحبت با صدای آمریکا گفتند که هر روز نگران امنیت خود و خانواده‌های خود هستند، در حالی که هیچ مرجع و اداره‌ای در حکومت طالبان اهمیت و وضعیت آنها نمی‌دهد و جهان نیز مصروف‌تر از آن است تا به تقاضای آنها بر رسیدگی به مشکلاتشان بپردازد. این در حالی است که طالبان می‌گویند ممنوعیت آموزش و کار زنان یک امر دائمی نیست و به گفته آنان با فراهم شدن شرایط رفع می‌شود.
یوه پخوانی خونګي وایي چې هڅه کوي په وړیا ډول انجونو ته د زده کړو لړۍ جاری وساتي. شبانه یو له هغو پخوانی خونګو څخه ده چې اوس هم په شخصي ځای کې په وړیا ډول خپل زده کوونکو ته تدریس کوي. بل لور ته د دې شخصي خونځي زده کوونکي له خپل خونګو څخه د مننې ترڅنګ پر نړیوالو ټولنه غږ کوي چې د خونځو د بیا ځلې پرانستلو په برخه کې د افغان انجونو مرسته وکړي. شنون کی وای چې د خونځو بندول په ټولنه کې علمی او فرهنګي فقر ته زمينه برابر کړې ده.
ورستله هغه چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو پر مخ د شونځي دروازې وتړلې. شبانه هم یو له هغو شونکو څخه د چمودې لپاره پر کور کې نستل. اغله شبانه وای چې د افغان جنو د زده کړو د دوام په موخه چمودې کې چې په یو شخصي ځای کې په وړیا ډول خپل زده کوونکو ته تدریس کوي.
زمانی که حکومت فعلی قرار گرفت که آمدن به کابل مکاتب بسته شد و ما هم خانه نشین شدیم و به این دلیل ما خواستم که یک مکتب رو بسازیم که دخترها بیان در اینجا درس بخوان. به طور رایگان البته دخترها میان. ما وظیفه که اجرا کرده بودم قبلا هم باز آمدم اینجا به صفت معلم اینجا وظیفه اجرا میکنم برای دخترها.
نجدی درې کال کېږي چې طالبانو د افغان جنوب پر مخ د زده کړو دروازې تړلې دي. اغلې شبانه د زده کړو د بندیز په پایله کې د افغان جنوب راتلونکي ته پاندېښنه کړه.
وضعیت دخترکا خیلی وهیم است و مکاتب که بسته باشه آیندهشان ما خوب پیش بینی نمی کنم. فکر کن دخترایی که صنف 10 هستن اگر 10 سال دیگه ادامه بدن آیا او میتونن پس دوباره شامل مکتب شون؟ ما آیندهشان بسیار وهیم پیش بینی می کنم.
بل لور ته په دې شخصي شونځي کې په زده کړو بوخت انجونی که څه هم د شونځیو بندې دو زیات نه هلي کړی دي، خو بیا هم د خپل شونکو د دې هڅو ستاینه کوي چې په وړیا ډول دوی ته د زده کړو زمينه برابر کړې ده.
بسیار راضی هستیم بخاطر کاله خو مکتبه هم بسته است ما نمیتونیم درس بخونیم به خاطر ازم راضی هستیم که جره ما باز کردن استادان محترم ما تا ما بتونیم درس بخونیم و استادان ما بسیار استادان محترم بسیار زحمتکش هستن بر سر ما کوشش میکنن تا ما بتونیم یک چیز را یاد بگیریم
اگر اینطوری وضعیت ادامه پیدا کنه شاید آینده دخترها بسیار تاریک باشد دخترها امید خود از دست بدهد و دیگه شاید دیگه دخترها در جامعه نقش نداشته باشد
بل لور ته شنو کی وایست جنو پر مخ د شونځي وبندول دی اقتصادي ستونز تر څنګ په ټولنه کې علمی او فرهنګي فکر ته لوی زمينه هم برابر وي
تنها د معلمینو د معاش مسله نه ده د هغوی د معیشت مسله د هغوی د تشویق مسله د هغوی د ګڼو مشکلاتو د حل کولو لپاره داسې هلې ځلې زیاتې نسته یعنی نظام خاموشه ده معلم فراموشه ده او دغه حالت دوام طبعا فقر زیږوي او له دې نه علاوه فقر فرهنګي فقر علمي زیږوي که معلم خوار او غریب او در بدر اسو نو دغه بچی چې شاګردان دی هغه څه پاتې شي
نږدې درې کاله پر کېږي چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې تړلې دي د شبانې په څیر په زرګونو ښځینه ښوونکي د اقتصادي ستونزو تر څنګ د خپلو زده کوونکو تیاره راتلونکي ته ژوره اندېښنه هم لري شمساریان امریکا
په کال 2021 کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته خلکو کې دا ویره پیدا شوه چې د دوی ژوند په خوا په شان عادي به نه وي په دې کې یو هم د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی منیر کاکړ دی چې د بې سرنوشتۍ په حال کې درې کاله مخکې له افغانستان نه راووت او نن سبا په کاناډا کې د یو سیمه ییز کرکټ کلب دپاره لوبیږي او هڅه کوي په دې ډول د کرکټ سره خپله مینه ژوندۍ وساتي
منیر احمد کاکړ په 2020 کال کې د افغانستان لخوا د کرکټ په یوازینۍ ټیسټ لوبه کې لوبېدلې وو او بیا په همدې کال په افغانستان کې سیاسي تحول هم راغی د نورو لوبغاړو په شمول له هغه سره دا اندېښنه وه چې نوي واکمنان به پسپور بندیز ولګوي نو دی مجبور شو چې له افغانستان څخه ووځي منیر کاکړ اوس په کاناډا کې له وطن څخه لرې په مهاجرت کې ژوند کوي او نه غواړي چې د دغوندې لوبغاړي د وطن پرېښودلو ته اړ شي
کم لوبغاړی چې اوس په وطن کې لوبې کوي هغه ته باید فکر وسي ځکه چې ټول ځوانان لوبغاړي دي داسې ونهسي چې ډېرو لوبغاړو وطن پرېښي دي او مسافر شوي دي په زیاتره لوبغاړي همدلته کاناډا کې دي زیاتره په امریکا کې دي نو چې کله هلته هم د لوبې زمینه ورته برابر او جدید د پرمختګ لارې برابرې وي نو دوی به خپل په وطن کې لوبې کولې
منیر کاکړ چې په افغانستان کې زیږیدلې هغه د افغانستان په کورنۍ کرکټ کې ډېرې ښې لوبې کړې دي په 2013 او 2019 کلونو کې هغه د بوس د ټیم لخوا په لسو سیالیو کې اته سوه درې څلوېښت منډې کړې وې د غازی امان الله خان د کورنۍ لیګ غوره توپوهونکی وبلل شو او د خپل ټیم په بریاوو کې یې ډېر مهم رول درلود خو د شرایطو د بدلېدو څخه وروسته هر څه ورنه پاتې شول او اوس د هغه وخت ارمان کوي
وطن پر خودل خو ډیر اسانه خبره نه ده ځکه چې هر انسان څو افغانان چې مسافر شوي دغه کلو پاړي کا همداسې افغانان چې په خاري ابل شپ سراغلي نو وطن پر شول هر سړی ځکه خفګان لري
منیر کاکړ دا وخت د کاناډا د تورنټو په ښار کې ژوند کوي او په مختلفو کرکټ کلبونو کې لوبیږي د کرکټ سره خپل مینه او علاقه ژوندۍ ساتلې ده هغه وایي چې غواړي کرکټ ته نور هم دوام ورکړي
کاناډا ته چې کله هم راغلو دلته مې خپل تمرینات ته ادامه ورکړه ځکه دلته ډېر سیزن دوه میاشتې یا درې میاشتې چې ډېر څلور میاشتې لوبي هغه کم شپږ یا اته میاشتې چې پاتې هغه موږ په دننه په انډور اکیډمي ورته وایي هلته خپل تمرینات ترسره کوو
خدا چې په افغانستان کې بد منیر کاکړ په شان لوبغاړو ته شرایط کله برابرېږي او کله به وطن ته بیرته ستنېږي د دې سوال ځواب وخت ورکوي
د طالبانو له راتګ سره په افغانستان کې موسیقي هم خاموشه شوې ده انستیتوت ملی موسیقی افغانستان کنسرت بزرگ را با همکاری توتی میدیا و با میزبانی کنیدی سنتر در واشنگتن دی سی برگزار کرد که در آن صدها تن اشتراک کردند. این کنسرت در آستانه سومین سالگرد سقوط جمهوریت و حکومت طالبان بر افغانستان اجرا گردید. رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان گفت که طالبان با وضع ممنوعیت بر موسیقی در افغانستان میخواهند افغانستان را به یک ملت خاموش مبدل سازند، ولی به گفته آقای سرمست افغانستان بار دیگر خواهد نواخت و هیچگاه خاموش نخواهد ماند. همکارم فرخنده پیمانی در این کنسرت اشتراک کرده و گزارش را از جریان اجرای نوازندگان جوان افغانستان آماده کرده است.
در شهر واشنگتن دی سی ارکستر جوانان افغان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان یا یگانه مکتب موسیقی آن کشور کنسرت را در مرکز فرهنگی کنیدی اجرا کردند. اجراهای متنوع این ارکستر مورد استقبال گرم صدها اشتراک کننده مردم قرار گرفت. احمد ناصر سرمست، بنیانگذار و رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، در مورد برگزاری این کنسرت در این مقطع زمانی حساس میگوید که هر برنامه این ارکستر در حقیقت اعتراض است بر سیاست سختگیرانه طالبان که بر مردم افغانستان، مخصوصاً بر هنرمندان افغانستان تحمیل کردند. سرمست میگوید افغانستان خاموش نخواهد ماند.
سال هاست، از 2 سال 3 سال به این طرف ما بارها از طریق کنسرت ها بر طالبات پیام میفرستیم که ناممکن است که شما صدای مردم افغانستان خاموش بسازین و موسیقی مردم افغانستان نابود کنین. در این زمان از هر پلتفرمی که در اختیار ما قرار میگیره، ما پیام ما با طالبایی است که بانوان و زنان افغانستان در مبارزهشان تنها نیستن.
آقای سرمست همچنان در مورد پیشرفت‌های این انستیتیو در پرتغال صحبت کرد و برای آینده موسیقی افغانستان ابراز امیدواری کرد. این انستیتیو پس از تلاش‌های شبانه روزی شاگردان و کمک ادارات حامی نهاد توانست تمام دسته‌های هنری خود را دوباره فعال کند و یک بار دیگر جایگاه خود را در سطح موسیقی جهانی پیدا کند. چهره‌های سرشناس و فرهنگی افغانستان نیز جز از اشتراک کنندگان این کنسرت بودند که اکثراً با خانواده‌هایشان برای حمایت از نوازندگان جوان حضور داشتند.
موسیقی، شعر، ادب، تصوف بخشی از زندگی ما است. سیره با یک کسی با یک خط و یک فرمان از یک جای دور لغو کرده نمیتونه و خوب است که این صداها در بیرو بلند و افراشته نگه داشته شود تا وقتی از اینکه دوباره در خانه و کاشانه هر افغان در داخل افغانستان صدای شعر، صدای موسیقی، صدای ادب بلند باشد.
ولی اشپاری، بنیانگذار و مسئول آریانا موزیک، میگوید افغانستان روز دوباره خواهد سرود و خواهد نواخت.
برای من جالبی است که بعد از این همه تلاطم سیاسی در افغانستان، امروز در امریکا و در یکی از بزرگترین مراکز موسیقی هنری در امریکا، کنیدی سنتر، برنامه را میبینم که از جوانان افغان است و یعنی برای هر افغان قابل افتخار است.
این در حال است که شاگردان این مکتب موسیقی که پس از سقوط جمهوریت افغانستان را ترک کردند و در کشور پرتغال پناهنده شدند، در مورد اجرایشان در واشنگتن و احساسشان چنین میگویند:
حس بسیار خوشبختی دارم که امروز در این استیج بزرگ میتونم افغانستان نشان بدم که افغانستان خاموش نیست و نخواهد خاموش بود. ما هستیم و ما خواهد بود.
این در حال است که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان در ماه آگوست 2021، اکثر هنرمندان از افغانستان خارج شدند و تعداد معدودی هم که در افغانستان گیر ماندند در شرایط بد اقتصادی و روحی قرار دارند.
قدر منو لیدونگو استاسو در ملکیان دیر زیاد مننه در خبران همدلتا پاید رسیدیم. تاسو در اوزمون نور بیلابیل خبرانه با ساتلایت او در امریکا غک پا تولنیز و رسنویم که هم لیدلی شید. شپی او رزیمو بخیر، تربیامو سهتن مل.
د آشنا تلویزیون د نن شپې په خبرونه کې کابل ته د ازبکستان د صدر اعظم سفر د ازبکستان صدر اعظم دی او پلاوی په مشه د تجارتی اتصال په غونډه کې د ګډون په مخه کابل ته تللی د امریکا د جمهوری ریاست ټاکنیز مبارزې د نومبر په میاشت کې د امریکا د جمهوری ریاست ټاکنو څخه مخکې دواړه کاندیدانو کاملا هریس او ډونالد ترامپ خپل اقتصادي تګلارې وړاندې کړي او په انفلاسیون تمرکز کوي او په جلا وطنۍ کې د افغان خزینه سندرغاړو حال یو افغان سندرغاړه چې خپل د کډوالۍ له کبله تر اتم ټولګي زده کړې کړي په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د بندیز له امله ځورېږي دا او نور د نن شپې په خبرونه کې
السلام علیکم د آشنا تلویزیون خبرونه ته خراغلاست نن شنبه د 2023 کال د اگست ولسمه نیټه ده زه وحید فیضی د ازبکستان صدر اعظم عبد الله عارف اوف نن شنبه د یو پلاوی په مشهي کابل ته تللی دی د طالبان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د دغه ازبکستاني چارواکي د سفر هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پراختیا بللی د ازبکستان صدر اعظم په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې د طالبان حکومت تر اوسه د نړۍ د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی خو یو شمېر هیوادونه ورسره اړیکې لري
دا وخت د طالبانو له رسیدو وروسته افغانستان ته د ازبکستان د صدر اعظم لومړی رسمي سفر دی د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خپل اکسپانډ لیکلی چې د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر او د ازبکستان د صدر اعظم عبد الله عارفوف ترمنز د تجارت او سوداګرۍ په برخه کې 15 هوکړلیکونه لاسلیک شول د ازبکستاني چارواکي په داسې حال کې کابل ته سفر کړی چې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی خو ازبکستان یو له هغو هیوادونو دی چې د طالبانو سره رسمي تعامل لري
ازبکستان چې د ډیری لوړې توصیې په حالت کې دی او په شدت غواړي خپل اقتصاد ته ډیره لویه رغونه ورکړي پرمختګ ورکړي نوی بازارونه لټوي نوی لارې لټوي نوی ترانسپورتي لارې لټوي مواصلاتي لارې لټوي چې اکثرا دغه لارې د افغانستان د خاورې څخه تیریږي تر څو د هند بهر ته ورسیږي او نوی مارکیټو ته لار پیدا کړي
کابل ته د دغه ازبکستاني چارواکي د سفر سره په یو وخت یو ایراني مقام د چابهار بندر لاري چین ته د افغانستان د قانونو د ډبرو د لومړني جوپی د صادرېدو خبر ورکړی دی د ایران د سیستان او بلوچستان د بندرونو او سمندري چارو د عمومي ادارې مرستيال حسین شهدادي ویلي چې په دې جوپه کې 12 لاري ډبرې شامل دي چې له نیمروز ولایت څخه ایران ته داخلي شوي او د چابهار بندر لاري چین ته استول شوي دي د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنایع وزارت تر اوسه د افغانستان د معدني ډبرو د لومړي جوپې د صادرېدو په اړه څه نه دی ویلي خو دغه ډلې له تیرو دریو کلونو راهیسې د قیمتي ډبرو د استخراج او د سیمې هیوادونو ته د صادراتو لړۍ جاری ساتلې ده
دغه هیوادونه پوهیږي چې په افغانستان کې فعلا د کاروبار زمینه مساعده ده او دوی کولی شي د افغانستان د منابعونه د خپل اقتصاد د پیاوړتیا لپاره ښه ګټه پورته کړه نو دا نور فرعي مسایل لکه سیاسي مسایل او یو اندازه دا نور د ښځو حقوق او دوم مسایل فکر کوم چې دا په دویم او دریم قدم کې مطرح کیږي
د طالبانو حکومت په داسې حال کې د سیمې یو شمېر هیوادونو سره اقتصادي روابط جوړ کړی چې هغوی په کور دننه په میرمنو او نجونو سخت قیدات وضع کړي او اکثریت هغوی کار او زده کړو ته نه پرېږدي یو پخوانی امریکایي چارواکی وایي یو شمېر هیوادونه اصلا د بشري حقوقو مسالې ته پام نه کوي
د روسي او چین په شان یو شمېر لوی هیوادونه شته چې اصلا فکر نه کوي د بشري حقوقو په مسأله د افغانستان سره اړیکې بند کړي خو یو شمېر نور هیوادونه شته چې زه فکر کوم غواړي په رژیم د نور فشار په ګډون زیات محدودیتونه ولګوي
دا ګست په 15مه پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ درې کاله پوره شول که څه هم په افغانستان کې تر ډېر امنیت راغلی خو هم افغانان او نړۍ طالبان د بشري حقوقو په نقص تورنوي د امریکا په شمول د نړۍ اکثریت هیوادونه وایي چې تر هغه طالبان د بشري حقوقو مسالې ته پام ونه کړي د رسمیت پیژندلو په طرف حرکت نشي کېدلی سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
بلخوا د متحده ایالاتو د پلازمین واشنگتن ډی سی په شمول د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې یو شمیر افغانانو واک ته د طالبانو د بیا ځلې رسیدو د درېیمې کالیزې د پوره کېدو په ورځ لاریونونه وکړه او له نړیوالو یې وغوښتل چې طالبانو سره تعامل ونه کړي. نور جزئیات په رپورټ کې.
د سپینې ماڼۍ مخې ته او د نړۍ په نورو ښارونو کې راغونډ شوي مظاهره چیانو په افغانستان کې د طالبانو دویم ځل واک ته رسیدل د هیواد لپاره یوه توره ورځ وبلله.
د 15 اگست په ورځ باندې په 2018 زیږدیز کال کې طالبانو افغانستان ونیو او دغه ډله واکمنه شوه. 15 د اگست موږ د تورې ورځ په نوم باندې پیژنو. په تیرو دریو کالو کې چې څومره ظلم او جبر په افغانانو شوی دی، موږ د هغې ټولو کړنو خلاف نن دلته د امریکا پلازمینه واشنگتن ډی سي کې د سپینې ماڼۍ مخې ته راټول شوي.
آزادی داشته باشم، من حقم است که نفس بکشم مثل دیگه دخترها، مثل دیگه دخترای کشورها یا دیگه کشورای جهان. امروز دختر افغانستان نفس کشیده نمیتونه.
دلارین یو هغه اعلامیه کې یو ماده هم دا شاید چې طالبان سره تعامل چې دی پای عمومي، ځکه درې کاله دا ناکامه تجربه وه. د طالبانو په چلند کې، د طالبانو په تګلارو کې، دغه نرم تعامل چې دی د نړیوالې ټولنې د خوانه چې دوی سره وشو، دې تغییر رانه وسته. تاسو ولیدل نو دا یو ناکامه تجربه وه، دغه تعامل باید پای عمومي.
د کاناډا پایتخت اوتاوا کې د پارلمان مخې ته راټول شویو افغانانو د افغان جنو او میرمنو لپاره د تعلیم او کار کولو د حق غوښتنه وکړه او له نړیوالې ټولنې او د امریکا له ولس څخه یې وغوښتل چې خپل حکومت له طالبانو سره د نورو تعامل کولو اجازه ورنه کړي.
اما دنیا هم نباید ای را فراموش بکنه که هیچ وقت 15 اگست و عقبگرد افغانستان به تاریکی و فراموش نشدنی هست و عادی نخواهد شد. ما برای آینده روشن افغانستان امیدوار هستیم و هر روز تلاش میکنیم و صدای خود بلند میکنیم.
دلاریون مخ هم دغه و چې دا غږ یو د کانادا دولت نړیوالو ته ورسوي چې افغانان په دغه شکل باندې خوشحاله نه دي. دغه شکل چې اوس په افغانستان کې په کوم وضعیت روان دی دا ورته د منلو نه دی. باید نړیواله ټولنه طالبان پر رسمیت باندې ونه پیژني.
د جرمنی په برلین او هامبورګ ښارونو او د فرانسې په پایتخت پاریس کې مظاهره کوونکو دا شعارونه ورکول چې په افغانستان کې د جنسیتی اپارتاید په رسمیت وپیژندل شي.
اونا نمیتونن که مکتب برن، اونا نمیتونن کار کنن. بخوار من معلم است در اونجا، اما هیچ کدام کار کرده نمیتونن. شش اولاد داره، با اولادهای خود در فقر زندگی میکنن. او میره در حالی که معلم بود، او میره گدایی میکنن. و این بر ما من از یک انسان،
همداشان پرندان ژنیو او هالند و بلجیم که مظاهره کوونکو نړۍ ته د خپلو غوښتنو د رسولو لپاره د مختلفو شعارونو، رنګونو او تمثیلونو نه هم کار واخیست او دا یې ویل چې افغانان هم انسانان دي او باید د نورې نړۍ په څیر انساني حقوق ولري. طالبانو د خپل واکمنۍ په دې دوره کې په ټول افغانستان کې د افغان جنو لپاره تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړلي دي او د 2022 کال د ډسمبر په میاشت کې پوهنتونونه او لوړو زده کړو موسسو ته هم د میرمنو په تګ بندیز لګولی دی. طالبان وایي چې د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن دي او د پوهنې د برخې لپاره په یو میکانیزم کار کوي، هغه میکانیزم چې د دریو کلونو په تیریدو هم نه دی بشپړ شوی. رڼا دوراني غورزنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د همدې خبر په دوام د خزو د حقونو وی فعال فوزیه وحدت د امریکا غک سره په مرکه کې ویل د حقیقت چې درې کال وروسته هم نړیوالو طالبان پر رسمیت نه دی پیژندلی د افغانو فعال مرمنو لاسرونه ده. په تیرو دریو کلونو کې د خزو د حقونو فعال فوزیه وحدت په جرمنی کې په لزګونو مظاهره تنظیم کړي دي. وایي خپل مبارزه ته به دوام ورکړي او هیڅ کله بسټړي نشي. مرمن وحدت زموږ همکار نظرانه یوسفزی سره په مرکه کې ویلي وخت د طالبانو بیا ځلې رسیدو وروسته هم په افغانستان کې د خبريال په توګه کارت دوام ورکړ، خو لګواخونو ورسته او چکلې میړه مرشو اړش وچی هیواد پریکتی.
تاسو واخنه درې کال وخت شو چې تاسو د خبريالې نه د بشري حقوقو د فعالیت په توګه کار شروع کړی دی. آیا تاسو ستړي شوی او کنه خپل مبارزه تجمنی؟ تاسو په کې
کوم د افغانستان خاصې به هیڅ کله ستړي نشي. په ځنګړي توګه درحال کې شه ما قرباني هم ورکړه او خپل کار مې له لاسه ورکړ. په افغانستان کې د یوې مرخصې په توګه افغانستان میں پری خود بیرون وطلم اما تر اوسه پورې زمو کې اعتراضونه دوام لري نه یوازې زما دغه ټول ګروپ او د هرې ورځې په تیرې دوه سره زمو په لیکو کې زیاتوالی راځي مو کوم دغه ورسی اعتراض چې د 15 د اگست دی هم په برلین کې موږ آمادګي لرو چې اعتراض ترسره کړو دا تر هغه وخت موږ نه خسته کیږو تر څو نړیواله ټولنه زموږ غږ واوري او زموږ اعتراضونه یوې نتیجې ته ورسیږي طبعا موږ هم د نتیجې په لټه کې یو خو زه فکر کوم چې تر دغه درې کالو پورې هم زموږ اعتراضونه د لاسته راوړنې او بې نتیجې نه وي ځکه تر اوسه پورې نړیواله ټولنه طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي همدا چې د ښځو اعتراضونه دي د ښځو غږونه دي او د ښځو عدالت خواهی ده چې نړیواله ټولنه طالبان یې په رسمیت نه پیژندلی او طالبان د نړیوالې ټولنې د مذاکرې په میز کې له چالش او بحران سره مخامخ
نو تاسو دا ګڼئ چې دا د افغان میرمنو لاسته راوړنه ده چې تر اوسه پورې طالبانو ته نړیوال مشروعیت نه دی ورکړل شوی
دقیقا دا د افغانستان د ښځو د افغانستان د ښځو د هڅو او هاندو لاسته راوړنې دي چې طالبان تر اوسه پورې په رسمیت نه دی پیژندل شوی د نړیوالې ټولنې لخوا طبعا دا زموږ غږ دی چې نړیواله ټولنه تر اوسه پورې ګام نه دی اخیستی
که تر اوسه پورې ستاسو د احتجاج طالبان دې ته مجبور نه کړل چې میرمنو ته اساسي حقوقونه ورکړي او نه هم نړیواله ټولنه په دې کې کامیاب شوه چې طالبان دې ته مجبور کړي نو آیا تاسو غواړئ چې خپلو فعالیتونو ته هم دغه ډول ادامه ورکړي او کنه په دې کې څه بدلون راوستل غواړي
موږ امیدوار یو چې زموږ لاریونونه او زموږ پاک په لخره یوې نتیجې ته ورسیږي او د نړیوالې ټولنې لخوا یو اقدام وشي طبعا په دې دریو کلونو کې موږ هم وړاندې هم ویلې چې دیپ سیګرتو چې په لخره زموږ اعتراضونه بلا سرونه پاتې نه شي همداسې چې تر اوسه پورې البته نه دي پاتې شوي موږ امیدواري لرو دې ته چې نړیواله ټولنه زموږ غږ واوري زه فکر کوم په دې خاطر چې په افغانستان کې د طالبانو قیدات او محدودیت ډېر زیات دی او د افغانستان خلک نشي کولای چې خپل غږ اوچت کړي تاسو پوهیږئ چې هر څوک خپل غږ اوچت کوي هغه حتماً د طالبانو له شکنجې او خپل زندان ته اچول هدف یې وژنې او داسې نور سره مخامخ کیږي چې هغه نور ډاریږي او خپل غږ نه اوچتوي په دې خاطر باندې زموږ په لیکو کې متاسفانه ووایم تر اوسه پورې یعنی زیاتوالی نه دی راغلی او دغه نجونې چې اعتراضونه کوي پراګاندا اعتراضونه په هر هیواد کې د دې لامل دی چې هر یو ښځه بل اخره معترض نجونې هیوادو ته تللې دي بیلابیلو هیوادونو ته موږ پراګاندا شولو په دې خاطر باندې موږ ونه شو کولای چې په یو غږ باندې یو انسجام ولرو او یو حرکت کاملا غیر حرکت پر مخ یوسو اما سربیره پر دې بیا هم زه وایم چې باید نړیواله ټولنه د اپارټایډ جنسیتي مسله چې په افغانستان کې مطرح ده او دا اوس ښځې کاملا له ټولو حقونو څخه محروم دي د افغانستان د ښځو غږ واوري ولو چې هغه د یو غږ چا غږ وسي ولو چې هغه د دوو غږ وسي که د یوې ډلې غږ وسي
که طالبان د افغان میرمنو د ټولې غوښتنې ومني نو آیا تاسو افغانستان ته بیرته ورځئ؟
په هیڅ وجه باندې نه تر هغه وخت چې طالبان په افغانستان کې حضور ولري زه حاضر نه یم چې افغانستان ته لاړ شم ځکه طالبان کوم جنایت چې ما سره کړی کوم جنایت چې د افغانستان د خلکو سره کړی او زه فکر نه کوم دا هېرېدونکی تاسو یو ځل دې ته فکر وکړئ چې کچېرې د پاسپورت ریاست خلاص شي بیا د خلکو هجوم ته وګورئ او کچېرې د یو تیاره په میدان هوایي کې د کابل هوایي ډګر کې تاسو یو ګورئ چې د خلک سره هم د طالبانو څخه په تنګ راغلي دي یعنی دا په دې معنی نه ده چې د افغانستان خلک اوس په کابل کې یا په افغانستان کې ژوند کوي هغوی د طالبانو څخه راضي دي نه هغوی وتلی نشي هغوی پاسپورت نه لري هغوی پیسې نه لري هغوی امکانات نه لري متاسفانه اما مجبور دي چې چوپ خپل حال ته ژوند وکړي
په جلاوطنۍ کې د وی افغان سندرغاړي د ژوند او هنري فعالیت په اړه یو ریپورت لرو خو له ګورسته په همدې خبرونه کې خبريږي د امریکا د ولسمشر دوړو کاندانو د ولسمشر مرستل کامل هریس او پوخانی ولسمشر ډونالد ترامپ د دې اونۍ په جریان کې د امریکا د اقتصاد په اړه خپل دریز تشریح کړی دی او ویلي چې د انفلاسیون د ختمولو او په کارګرو د فدرالي مالی کمولو نیت لري. نور حال د خبرلی پټس په راپور کې وګورئ.
امریکایی رای ورکون کی که آغا در دیموکرات گون ملاتری دی او که جمهوریت گفتون کی دواره دی اقتصادی مسئلو پر یو شان نظر لری.
در اما ضرورت شیان 15 و 50 غیران الوری گی و موگی نور توان نلرو.
در نوامبر در میاشتی لانتخاباتون مخ که دواره کاندیدانو در ولسمشر مرسچال کامل هریس او پخوانی ولسمشر دانالد ترامپ در انفلاسیون مسئلی تا دیر پام اڑاولی دی.
شمنو زبا لګښتونه را کم کړم او ټولو امریکایانو ته اقتصادي مسؤلیت ورکړم.
Does anyone here د ناکام جو بایدن او کاملا هریس په دوره کې چا د شتمن کېدو احساس نه کړی او زما په دوره کې هر یو شتمن وو؟ آیا تاسو د دوی په وخت کې ارزانی لیدلې ده؟
ولسمشر ته د دیموکرات ګوند کاندید مېرمن هریس وایي چې مرکز باید شرکتونو لخوا د بایو پل وړولو بندیز ولګوي، په ځانګړي توګه د غوښې په تجارت. بلخوا د جمهوریت غوښتون کې ګوند کاندید ډونالد ترامپ وایي چې دای به د ګاز او تیلو د تولید لا زیاتولو سره د انفلاسیون مقابله وکړي.
یو ولسمشر هم داسې پالیسي نشي معرفي کولی چې انفلاسیون 2% ته راکم کړي. دا هغه هدف دی چې د امریکا فدرالي مالی ادارې د ډیر وخت راهیسې ترلاسه کول غواړي.
د جولای په میاشت کې د امریکا د انفلاسیون فیصدي 3% ته راکته شوې وه چې دا کار د 2020 کال د مارچ د اشتن وروسته په لومړي ځل لیدل کیږي، خو له دې سره سره هم عام امریکایان ډېر راحت نه احساسوي. په تیره د عامه ضرورت وړ شیانو بیې لا هم لوړې دي. د بیکارۍ سطح هم راټیټه شوې ده او اکثره اقتصاد پوهان د کوم ستر بحران اندېښنه نه لري، خو بیا هم امریکایي رای ورکوونکي له اقتصادي وضعیت نه راضي نه ښکاري او همدا خبره د انتخاباتو په کمپاین کې ډېره یادېږي.
موږ به دې نااهله واکمنو ته اجازه ورنکړو چې را روان څلور کاله هم د امریکا د اقتصاد ملا ماته کړي. دوی به زموږ ملک هم تباه کړي.
My plan with what Donald Trump intends to do.
تاسو زما اقتصادي پلان د ترامپ د پلان سره مقایسه کړئ. هغه غواړي چې شتمنو لپاره مالیه راکمه کړي او غواړي چې د شتمنو شرکتونو د میلیارډو ډالرو مالیه راټیټ کړي.
دواړه کاندیدانو دا ژمنه هم کړې ده چې په رستورانونو او نورو خدمتي ځایونو کې چې کارګر کوم تشویقي رقم یا ټیپ اخلي په هغه فدرالي مالیه لمنځه یوسي. خو مبصرین وایي چې دا پلان به د امریکا د خوراکي توکو تجارت ته کومه ګټه ونه رسوي او نه به لږ عاید لرونکي کارګر ورنه کومه ګټه واخلي. دا کار نور تاواني اړخونه هم لري. په وروستیو نظر پوښتنو کې پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د اقتصادي مسئلو په لړ کې د ولسمشر بایدن مخکې وو. تازه سروېګانې ښیي چې دواړه کاندیدان تقریبا یو له بل سره نږدې روان دي او نظر پوښتنې دا هم ښیي چې میرمن هریس 42% او ښاغلی ترامپ 41% په خلکو کې محبوبیت لري. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
په نور نړیوالو خبرونو کې په غزه کې د شمې په ورځ د اگست په 12 د اسرایلو په هوایي برید کې د څلورو ماشومانو او شپږو میرمنو په ګډون لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د الاقصی د شهیدانو په نوم د روغتون چارواکي وایي چې په دې هوایي برید کې یو کور او د بې ځایه شوو کسان لپاره د سرپناه یو ځای په نښه شوی و. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس یو کارکونکي د دیر البلاح په ښار کې د روغتون ته لګیدونکي امبولانسونه او ځنې تلفات شمیرلي دي. اسرایلو کوم د شنبې په ورځ د بشري زون سیمې په ګړوند د غزې له مرکزی سیمو څخه په لویه کچه د خلکو د تخلي امر ورکړی دی. د اسرایلو د پاوز یو بیان او چې ادرې د اکسپورټورین شبکه کې په خپل پاڼه لیکلی چې له نهو سیمو څخه د خلک د مواسي په نوم بشري زون ته لاړ شي. هغه زیاته کړې چې اسرایلي ځواکونه د فلسطینیانو د راکټي برید په ځواب کې په دغه سیمه کې عملیات کوي. د روسیې د بهرنی چارو وزارت وایي د اوکراینی ځواکونو د روسیې په کورسک سیمه کې د ګولوشکوف په نوم د یوه کلیدي پلا د ویجاړولو لپاره لویدیځې ډېر احتمال په امریکا کې له جوړو شویو توغندیو څخه کار اخیستی او هغه رضاکاران پکې وژل شوي چې د ملکي خلکو پر تخلي بوخت وو. تر اوسه لا معلومه نه ده چې څه شمېر رضاکاران وژل شوي دي. د دغه پلا د ویجاړولو خبر پرون جمعه ورکړل شوی و. د روسیې د بهرنی چارو وزارت دا ادعا په بې پرې ډول نه ده تایید شوې. کیف ادعا کړې چې روسیې د اگست له شپږمې چې د روسیې پر خاوره ناببره سرحدي تهاجم پیل کړ تر اوسه په کور سیمه کې دوه اتیا استوګنځایونه نیولي چې 1,150 کیلومتره مربع ساحه کېږي. د روسیې د دفاع وزارت ویلي چې د پوست په سیمه کې د اوکراین څو بریدونه یې په شا تمبولي خو د کومې سیمې د نیولو راپور یې نه دی ورکړی. پاکستان لو پیچ او وکو د امپاکس د یاد بزو تناکی فنون د ناروغي لعمل د وطن د ملي خبر ورکړ. د خبر پښتونخوا د روغتي چارو مسول ارشاد روغانی پرون ویل چې د کس دا کس سلور دشکرن او د خلیج له هواده پاکستان ته ستون شوی. په خبر پښتونخوا کې دوه تن نور هم په دې ناروغي اخته شوي دي او د پاکستان روغتي وزارت پرون ویل چې یو تن په اسلام آباد کې په دې ناروغي اخته شوی چې هغه هم له عربي هواده پاکستان ته تللی دی. ورسته تر دې چې د امپاکس نړیوالې پیښې په منځني ختیځ او ختیځ افریقا کې زیات شوې، ملګرو ملتونو تیر اونۍ په نړیواله کچه اندېښنه څرګنده کړه او د روغتیا نړیوال سازمان بیړنۍ حالت اعلان کړ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایواز یو اړه بیانګینو باور بایلو، د نورین پر مهال د یو خیراتون کله پاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکيبي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
ډیر زیات منځ تر اوسه پورې لمک سره یاست. د یو شمېر اقتصادي چارو کارپوهان په باور وخت طالبانو رسیدو وروسته افغانان اقتصادي وده لیدلې ده او په کې د بزګرانو طبقه هم د زنمنیدو خبرې کوي. زموږ همکار محمد ابراهیم مومن لی وداس د دهقان سره خبرې کړي چې وای لبد اقتصادي وضعیت څخه کړي کی
دا دهقان غیرت الله نومیږي او په کابل کې په کرکیله بوخت چې په خپل درې جری بزمکې د تیر کال په څیر رومیان کړل دي. نو موري امریکا سره په خبرو کې د نورو افغانانو په څیر شي له اقتصادي ستونزو کړيږي. له دهقانې سر وټکاوه چې په وینای هر کال په فصلونو لکونه افغانۍ لګښت کوي، خو دا چې وبا او هم کې مې وی سر نشته چې د نباتي افاتونو مخه پرې ونیسي. نو له همدې کبله یې حاصلاتو کې کمواله راغله او کیفیت یې هم له لاسه ورکړل دي. نو ځکه څه کال هم ښه حاصل تړي رته منل لري.
یاره تیر کال خدا سی و چې مثال کمیاونیم لک روپۍ ما مصرف پکړاو، خو بیا خو شو د زیو دوله کې راته جوړې کړي. س کال زدا امکانات نه لرم چې دا ماته دوله کا دونیم لک روپۍ زکه جوړې کړي چې دی باندې ما اوس په دوله کې روپۍ مصرف کړه، او س کال دا امکانات نشته چې دا ماته جوړې کړي زکه رومیان واړه دي، رومیان مرز شته، مرز لري کنه. دا پاندغه خاطر چې بس دا دوله کې دونیم لک روپۍ ماته دا نه برابرې، زکه چې دا رومیان ز خپل ګورم، ز خپل دیکانم، خپل پکې ګرځم، نو ماته پاته پکې لګیږي چې دا ماته 2 لک روپۍ نه جوړي، 2 لک روپۍ ما په دې لګولې.
د دې د قان په وینا د دوی بل سنځ د چې ګوانډیانی د سیزن پر مهال د صدراتو مخنيسي او لارې پر بندوي، او هم کوردنه د حاصلاتو د مصرف لپاره کارخونیشتون نه لري چې لشترو مینو رو تیار شي. نو ځکه هر کال مجبور دی د ټول فصل حاصلات پارزانه به او پلوري، او هر کال له تاوان سره مخ کیږي چې خپل لګښتونه هم نشي برابرولې.
خو همدغه د وبو ډیر مشکلات لرو. بل دا چې مثال د افغانستان کې مونږ غواړو چې پاندېزه کې مونږ ته فابریکې جوړې شي، چې دا غرومي زیالته مثال روپته نه جوړ شي، هم دلته خرص راخر شي، نو دا به مونږ تهالته ګټه وکړي. کو دا مونږ ته مثال پروسه کاری ګوره، دا پاکستان ته روان شو، مونږ باندې پاکستان دروازه بند کړه، نو مونږ دلته ډیر سخت تاوانو سره مخ شو.
د یادمنه ورته چې د زیاترو افغانانو اقتصاد په خپل زراعتیزم کولار دي، او له همدې کبله د غیرت الله په څیر هر یو له مسولونو غواړي چې د دوی ستونزو ته رسیدګي او لاسنیوی وکړي، او که دوام پیدا کړي نو مجبور دي دوی مړې ټوډې لپاره بیرته د حرامو کښته لاس واچوي. محمد ابراهیم مومن، امریکا غاګ.
او وی وځوانه سندرغړې چې په دې وروستي کلونو کې په افغانستان کې شهرت موندلې وو، وای وخت د طالبانو لبیا رسیدو سره هیلي او پرمختګ صفر شوه دي. مسکا سپه لدې ځوانه سندرغړې سره لیدلې په جلاوطنۍ کې د هغې د ژوند او فعالیت په اړه ورسره خبرې کړې دي.
دا
وشت کلن زکیه دنیا غزل چې په دنیا غزل د موسیقۍ په ډګر کې مشهور افغان سندرغاړې ده او د خپلې کشرې خور مهرما غزل سره په نازی جان خواهره کم سندره کې یې شهرت موندلې. دا مهال په اسلام آباد کې ژوند کوي.
سه سال پیش کې مای 15 اگست بود کې طالبان آمد. و دوره با ما بسیار یک دوره خطرناک و او سنه بود که ما روحی ما از دست دادیم. موه جان ما ببینین این امیال و موه جان ما میخیزه او سنه را یاد میکنم. من واقعا بسیار با ما یعنی من احساسم نمیکنم که چه رقم یکان دفعه یک حادثه هم روی آدم میشنه که امو سنه از یادت میره یا بسیار در ذهنت میشینه و او تو یک حادثه هست که در ذهن و روحی ما ششته و اگر بخوایم او از یاد ما نمیره. چون ما در افغانستان مشهور بودم، مطرح بودم، آهنگای اگر مشهور یا هرچی خیر ما کوشش و تلاش ما داشتم، مگر چیزی که بودم حالا که در پاکستانی آمدیم فکر کنیم که از آسمان به زمین خوردن ایره ما در طفلیت میشنویدیم که حالا که از آسمان همون تا یک مطل بود که میگفتن کلانای ما، لیکن ایره ما براستی تجربه کردم.
د بلخ ولایت دنیا غزل په جمهوری نظام کې شپېته سندرې ثبت کړي. وایي هغه مهال دومره غوښتنې وې چې ځان ته به یې وخت نه درلود، خو د طالبانو واکمنۍ سره یې اوس هیڅوک پوښتنه نه کوي.
مت طالبا سر روح روان ما تاثیر آورده، اینی که هنر سر روح روان ما تاثیر آورده، یعنی از همه چیز ما پس موندیم. همه هنرمندارا میگم، حتی که افغانای ما هستن که اینجا یوتیوب چنل دارن، هنرمندای یعنی پاکستانی را اسپانسر میشن، آهنگاشون اسپانسر میکنن، مگر از ما را نمیکنن. کنسرت ها داشتم در شهر مزار شریف، طرف دبی ما کنسرت داشتیم، هند ما کنسرت داشتیم، دیگه بسیار سفرها داشتیم. دیگه در هنر من خیلی مصروف بودم، اعلانات جور میکردم.
دی چه خپله یه ده کدوالی ده سخت و لکبله تر اتم چولگی زدک نکره پا افغانستان ده انجنو پر تالیم پا بنده زوریگی.
روزی که من دیدم در افغانستان که دخترها در پیش دروازه مکتب استاد بودن و اونا رو نمیموندن که اونا داخل بره، من او روز بسیار من گریان کردم. او روز بسیار من مستق بود و من اینقدر گریان کردم، من یک هفته مکمل گریان کردیم برایشان که خدایا ما نمیتونیم درس ما ادامه بدیم. قسمی که ما بی تحصیل ماندیم، آل امرای اونا ما میرقم شده رئیس، چرا که ما هم از سیستمی مهاجرت ما بی درس ماندیم.
هغه وایی که د طالبانو نظام لمنز زی نو دو سیدو لپاره تر هر بل هیواد لمری توب افغانستان تور کوی.
ما از امیقه وقتی که در پاکستان هستم زندگی میکنم، شکر که سر ما پناسته، مگر من خوش نیستم از دل، چون اگر امیال هم دولت طالب سقوط کنه، من از همه کشورها که کشور خودم افغانستان تجربه میتونم که بس برم.
دنیا غزل هم د نور افغان سندرغاړو په څیر پاکستان ته د دریم هیواد په تکل مهاجره شوی او معلومه نه ده چې تر کومه به هم دلته پاتې شي. د دنیا غزل غد د دې هنر دی، خو په افغانستان کې چیرته چې د انجونو تعلیم او کار د بندیزونو سره مخ دی، د دنیا او ورته نورو سندرغاړو هنر ته هیڅ ځای نشته. مسکا ساپی، امریکا غږ، اسلام آباد.
قدرمنو دوستانو، له تلو مخکې و یادونه کوو چې پوره نیم ساعت وروسته د آشنا راډیو په خپرونه کې کابل ته د ازبکستان د صدر اعظم د سفر په اړه خبرې کوو، نو زموږ ملتیا هلته موقعي. اوس ستاسو له ملتیا نه ډیره مننه. دا خپرونه هم همدلته پای ته رسیږي. تاسو د امریکا غږ دریو پښتو راډیوي او ټلویزیوني خپرونې او د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه د امریکا غږ پر ویبپاڼو او فیسبوک پاڼو هم کتلی او اورېدلی شئ. ستاسو له ملتیا ډیره مننه. تر بیا.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي، نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موگ هغه خبرون اخبرو چه خلکی دلی دلو لپاره گواخو نمانی. موگ نره سر وصلو. او دقیقت پوایلو یو موټه کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکوو.